درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په یوه بله خبرونه کې هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموما د دې لسو بجو د خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې وي، خو مخکې تر هغې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ارګوای د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د مخالفت سربیره به د بهرنیو چارو وزارت کې د ولسمشر غنی په حکم د ټاکل شوی هیئت لخوا ارزونه او تفتیش دوام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په افغانستان کې په وروستۍ ملکی مرګ ژوبلې خواشینی ښودلې ده، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د هغه پریکړه لیک د مسودې پر ضد رای ورکړه چې روسیې او چین د سوریې په عدلي ولایت کې د وضعیت په اړه جوړ کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. ارګوی د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د مخالفت سربیره به د بهرنیو چارو په وزارت کې د ولسمشر اشرف غنی په حکم د ټاکل شوی هیئت لخوا ارزونه او تفتیش دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مامورینو د ټاکلو د څرنګوالي په اړه د ولسمشر غنی لخوا د څېړنو حکم د افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د مخالفت سره مخ شوی وو، او ولسمشر ته یې په یو لیک کې لیکلي وو چې د ټاکنیزو سیالیو په ورځو کې د دې څېړنې حکم وځنډوي ځکه د ده په وینا دا کمپاینی بڼه غوره کوي. ټینګار کړی و چې دا څېړنه دې تر انتخاباتو وروسته بل حکومت ته وسنډول شي. خو ارګ پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسمشر واکونه واضح دي، او هیڅ مرجع د ولسمشر د حکم د ځنډولو حق نه لري. د ارګ په وینا ټاکل شوی هیئت به خپلو څېړنو ته دوام ورکړي. دا ولسمشر غنی لخوا د بهرنیو چارو په وزارت کې د څېړنو حکم رسلاغ ورکړل شو چې د زمری میاش کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څار د ګډې خپلواکي کمیټې په خبر شوی ریپورت کې وویل شول د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د کارکونکو استخدام او بهر ته د لیږلو پروسه په شفافه توګه نه ترسره کیږي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څار د ګډې خپلواکي کمیټې د ریپورت لمخې له 2011 میلادي کال څخه تر 2012 میلادي کال پورې د بهرنیو چارو په وزارت کې استخدام 40% چارې لازموینې پرته ترسره شوي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ځانمرګو بریدونو او د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله غندلې. د دې سازمان د بشري حقونو او د امنیت د برخې مسؤلې دافنی ایویاتار په یو بیان کې د پنځشنبې د ورځې پیښو ته په اشاره ویلي، په افغانستان کې یو بله خونړۍ ورځ وه او یو وار بیا ولسي خلکو د هغه تاوتریخوالي پور پرې کړ چې پکې وسلوال افغان حکومت او امریکایي ځواکونه ښکېل دي. نوموړي دا څرګندونې د هغه رپورټونو په عکس العمل کې کړي چې وایي ننګرهار په یانوی کې د داعش پر هدفو د بی پلوټ الوتکې برید یو شمیر عام جلغوزی ټولونکو وشلي. همدارنګه پرون د زابل په قلات خار کې د یو روختون تصویر مده طالبانو موټری بمی برید روختون ویجاړو پکې د خزو او ماشومان په شمول لک تر لګ شل کسان وشل او تر نوی زیاتې ټپیان کړل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د داعش پر هدفو د امریکا د بی پلوټ الوتکو په برید کې چې خای یو شمیر عام بسګران پکې وشل شي وي، د نه منلو دی او د ولسی خلکو د شون په وړاندې د سختې بی روایت څرګندونه کوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي د وزیر پتنګي کې د بی پلوټ الوتکې برید د داعش پر اهدافو شوې او شپاړس کسان پکې وژل شوي او اته ټپیان دي. د ننګرهار د چارواکو په وینا کس هم برید سیمې ته نږدې د خلکو کورونه نشته، خو دغلته د جلغوزیو د ټولولو لپاره یو شمیر خلک موجود و. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي رسنوي ته ویلي په دې هوایي برید کې دیرش جلغوزي ټولونکي وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند ویلي په ننګرهار کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه رپورټونه ترلاسه کړي او د حقیقت موندلو لپاره له سیمه ییزو چارواکو سره کار کوي. بلخوا ملګرو ملتونو په زابل کې د طالبانو پر هغه برید ژور اندېښنه او خواشینی ښودلې چې پکې د قلات خار روغتون ویجاړ او لسګونه کسان پکې مړه او ژوبل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سمبالګر زلاتن ملیسچ په یو بیان کې ویلي په زابل کې روغتون ته څیرمه پر موټری بمی برید چې قربانیانو کې ناروغان، ډاکټران او د روغتون کارکوونکي شامل دي په ژوره توګه خواشینه شوې. د نوموړي په وینا روغتون سخت ویجاړ شوی او د محل له فعالیت لوېدلې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سمبالګر زیاته کړې چې لومړنیو خدماتو ته په افغانستان کې لاسرسی بیل دی هم ستونزمن دی او دا ډول پیښې د ستونزې نورې هم زیاتوي. د نوموړي په وینا زابل یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د خلکو لپاره د ژوند د اسانتیاوې پکې تر ټولو کمې دي او دغلته په سلو کې شپېته وګړي له روغتیایي کلینیکونو لږ تر لږه د دوه ساعته په واټن اوسیږي. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت پر خپل دې دریز ولاړ دی چې د ډیورن کرخه به هیڅکله د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه په رسمیت ونه پیژني. دا بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون په دې اړه په یوه اعلامیه کې کړې. دا تورخم لار د تیرې چهارشنبې په ورځ د څلور ساعته تګ راتګ لپاره پرانیستل شوه. په دې اړه مراسمو ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ورغلی و. په هغه عکسونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپاره شوي لیدل کېږي چې په تورخم کې پر دروازه په لګیدلې لوحه د تورخم سرحدي ترمینل لیکل شوی دی. افغان لوری چې دغه د تورخم سیمه د سرحد په توګه په رسمیت نه مني او د ډیورن کرخې ته د یوې فرضي کرخې په سترګه ګوري، په دې اړه د ګڼو افغانانو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې انتقادونه شوي چې ولې پر دې لوحه د سرحد کلمه لیکل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو هغه پریکړه لیک مسودې پر ضد رای ورکړي چې روسیه او چین د سوریې په عدلي ولایت کې د وصیت په اړه جوړ کړی و. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس تاس کړي. د امنیت شورا نه غړو چې امریکا، فرانسه، جرمني، برتانیا، بلجیم او کویت پکې شامل دي، د پریکړه لیک ته منفي رای ورکړي. چین او روسیه د ملګرو ملتونو له سازمان نه غوښتنه کړې وه چې په عدلیب کې د اوربند ملاتړ وکړي او ټینګار کړی و چې په اوربند کې هغه پوځي عملیات نه شاملېږي چې په سوریه کې د پاتې تروریستي ډلو پر ضد ترسره کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران په اړه ویلي چې دوی غواړي چې هغه لنجه چې د سعودي د تیلو پر تایساتو د وروستۍ حملې وروسته راپورته شوې په سوله ییز ډول حل شي. د سعودي د تیلو پر تایساتو د سپتمبر په 14مه حملې وشوې، دې مسلې په سیمه کې کړکیچ په بیساري ډول زیات کړ. مایک پامپیو چې په سعودي او متحده عربي اماراتو کې له خپلو متحدانو سره کتلي پرون وویل چې په سیمه کې په بیساري ډول کلک اتفاق پر دی چې د سعودي پر تاسیساتو حمله ایران کړي. ایران دا تور رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په متحده عربي اماراتو کې خبريالانو ته وویل موږ ګټورې خبرې وکړې، زه دلته راس واستول شوم چې پر دې وپوهېږم چې زموږ ملګري او متحدان د ایران د جمهوریت له لوري ګواښ ته څه ډول ګوري. زه خپل هدف ته ورسېدم او کولای شم چې ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه چې څرنګه پر مخ لاړ شو مهم معلومات ورکړم. په یمن کې حوثي ملیشه وسله والو مخکې ادعا کړې وه چې حمله دوی کړې، خو واشنګټن او ریاض پر تهران تور لګي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل لکه مخکې مو چویل د خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته څنګه شوي، خو په سر کې څو ریپورتونه او معلوماتي مطالب راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلزاد پرون د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته احضار شوی وو، خو د سوالونو او ځوابونو د مجلس د بندو دروازو تر شا وو. ترغه ورسې بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي الیس ویلز د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته خبري وکړې او په افغانستان کې د سولې په اړه د شو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. په دې اړه بنور جزئیات د فرشتې جلالزئی په ریپورت کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي الیس ویلز پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه د خبرو لارې پایته ورسیږي. او ویل چې په وروستي وکال کې زیات پرمختګ شوی دی. الیس ورز ویل د هغو مسلو جزئیات نه څرګندولای چې مذاکره ور باندې شوی، خو د کانګرس غړو ته داډ ورکړ چې هر څه په شرایطو تړاو لري. A negotiated political settlement accepted by both staff. د جورجاري لاري داسې سیاسي توافق چې زیاتو افغانانو ته د منلو وړ وي، د دوامداري سولې لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی. د ته د رسیدو لپاره مشکوستي دوله سمیاشتو کې ډېر مهم پرمختګونه کړي دي. طالبانو له امریکا سره ډیالوګ پیل کړی او په سش کال په جولای کې د خپل وطنوالو سره د افغانستان د حکومت چارواکو په ګډون له خلکو سره خبرې کړې دي. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت انګل وویل چې د افغانستان حکومت او طالبان باید د شنیت پر اساس په داسې پروسه کې شامل شي چې د ټولو افغانانو ترمنځ روغی جوړی ته لاره برابره کړي. الیوت انګل ډیموکرات او د نیویارک استازی دی. هغه وویل د افغانستان د سولې په تړاو لا هم ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي، او له دې سره چې ولسمشر ټرمپ پروسه لغوه کړه، نه پوهیږي چې له دې ځایه به پر کوم لور حرکت کوي.
Taliban still exists.
Elliot Engel Wohl har qaddada ichi tir atla skala jagri urusta. Taliban la hamsta. Mush mutasfana bayad da de haqiqat astirgi puchina kro. Aw da khabara ham samada chi la dost sara sola nawi. Tasu bawar wakri chi da bia pail la para la ham zamina shta. Taliban gwaadi chi mush askar Afghanistan uzi aw mush ham gwaadi chi khabar askar Kurdistan kro. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د سپتمبر په 9 وویل چې له طالبانو سره مذاکرې لاغو شوې. ډونالد ترامپ له طالبانو سره مذاکرې د کابل په دوهمو میکرویانو کې تروې حمله ورسره لاغو کړې چې زیات شمېر ملکی افغانان او یو امریکایي عسکر پکې ووژل سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلزاد په غیر مترقبه ډول د سپتمبر په 15 نیټه له کابل قطر او بیا واشنگتن ته ستون سو. دا نه د څرګنده چې زلمی خلزاد پرون د بندو دروازو شاته د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته څه ویلي دي. دا حمله ته جواب تسوي چې د خلزاد د ایثار غونډه ولی د بندو دروازو شاته وه. د امریکا د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې سه‌شنبه پر ورځ په یو بیان کې وویل چې که وسوال طالبان د سولې د خبرو بیا پیل غواړي باید خپل تعهد سولې ته څرګند کړي.
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
تاسو موږ غږ له آزادي رادیو نه اورئ. د آزادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خرنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 ام په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. افغان حکومت یو اربیا ټینګار کړی چې طالبان د سولې د خبرو د زند او ټول تاوتریخوالي اصلي عاملان دي او که دغه ډول سولې غواړي او که دا ډول سولې غواړي باید د تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. په همدې حال کې د طالبانو یو بیان دوی چې د دوی دریز د سولې په برخه کې په خپل ځای دی او د دې ټولو ستونزو د حل لپاره امریکا سره خبري او د هوکړې لاسلیک کول دي. دا طالبانو د غویان امریکا سره د خبرو د فایل پاړه خبري مخکې له وخت څخه بللي خاطر پر دې سپادي اړه جزئیات وړاندې کوي ورپسې د ازادي رادیو مجله خبري کوي.
افغان حکومت په داسې حال کې چې د عامو افغانانو د وژل کېدو اصلي عاملین طالبان یادوي خو یو ځل بیا له دې ډلې غواړي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو لپاره کښېني. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان د سولې د خبرو د ناکامېدو اصلي عاملین بولي او وایي که دغه ډله غواړي چې بیا خبرو ته کښېني په لومړي سر کې دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د سولې د خبرو ناکامېدل طالبان او هغه بریدونه چې دغې ډلې د عامو افغانانو د وژل کېدو په خاطر کړي دي په هغه پروسه کې چې تاوتریخوالی وي سوله نه ټینګیږي. که دغه ډله غواړي چې په واقعیت سره د سولې خبرو ته کښېني له افغان وژنې څخه د لاس واخلي. دا د امکان وړ خبره نه ده چې له یو خوا افغان وژنه کوي او له بله خوا د سولې خبرو ته کښېني.
روی یک موضوعگیری تاکید کنم که خواهان آغاز یا اثرگیری کنم پروسه است.
په همدې حال کې پاکستان هغه هیواد چې تل د افغان حکومت لخوا له تروریزم سره پر نه مبارزې تورن شوی. د دې هیواد لومړی وزیر نن د افغانستان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې. ښاغلی صدیقي وایي چې ولسمشر له ښاغلي عمران خان څخه غوښتنه کړې چې د تاوتریخوالي د راکمېدو او د سولې په پروسه کې لازمه همکاري وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هغه مهال په ټپه ودرېدي چې طالبانو په کابل کې د موټر بم برید په نتیجه کې د 12 کسانو په ګډون یو امریکایي سرتیری وواژه. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي خبرو د بیا پیل خبر ورکړ. خو د طالبانو یو ویاند دې پوښتنې په ځواب کې چې کله به د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي وویل په دې اړه خبرې وړاندې له وخت څخه دي. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ډلې دریځ د سولې خبرو په تړاو په خپل ځای دی. هغه وویل چې د افغانستان د ستونزو حل د خبرو له لارې ممکن دی خو د امریکا له لوري دغه خبرو ته زیان ورسېده. په ورته وخت کې په نړیوالو چارو کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي که طالبان غواړي چې سوله وکړي د تاوتریخوالي پر ځای د سولې په اړه خپل دریځ واضح کړي. سیاسي کارپوه هارون میر د دې خلکو یو وختونه دا چې د مذاکرات د بیا پیل سره باید تاوتریخوالي ودرېږي. ډېر ستونزمنه ده چې تاوتریخوالي هم روان وي او نتیجې هم ونه رسیږو. مذاکرات ډېر مهم دي او په دې مذاکراتو کې باید په اوربن او د طالبانو لوري د خلکو د وژنې په موارد باندې بحث وشي. د طالبانو کړنلاره تر دا مهاله روښانه نه ده. د افغانستان راتلونکي په اړه یې روښانه دریځ نه دی واضح چې خلک د هغه دریځ په اساس قضاوت وکړي. اوس باور دادی چې طالبان له امریکا سره د خبرو کولو لپاره ښکاره کړنلاره نه لري. خو دا چې د دې روانو نامعلومو حالاتو اړخ کله معلومیږي وخت ته اړتیا ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردان